있는 아우아지아.
는 아우아지아.
Tenendo a base do programa, Kadermanu, Auridunku, Assalamu Alaikum, Rodrigo Kitititititol, Joe Roga, o Kushalo, você, Nen, Pedi Program, que de Nimsa da Paraze, Samuel Angelanzei, Stasi Kurbema. De Nen, Urezi, Program, que de Talibano, La Hukumat, La Talibano, será de Chin ou Rússia, pa Ariku Bandi Regigo, da Dua Hivaduna. پتیر شلو کلونو بیا په خاص ډول پتیر یو نیم کال کې د طالبانو سره ښه روابط درلودل، اما په دې جریان کې دا روابط کله ښه او کله به د ځینو مشکلاتو سره هم مخ شوي وي. د بحث موضوع مو همدا ده. د نړیوالو اړیکو کارپوه ښاغلي نوررحمان ثاقب صاحب ته مو هم بلنه ورکړې، دی هم پروګرام کې راسره دی. اما مخکې تر هر څه ستاسي پام د نن ورځې خبرونو ته راړو.
ویان احمد الله ارچیوال اروپایي ټولنې د طالبانو له حکومت تر ټولو نجونو او میرمنو ته سملاسي د ښوونځیو دروازو پرانیستلو غوښتنه کړې. دغه ټولنې د بهرنۍ تګلارې مشر جوزف بوریل نن په یوه اعلامیه کې ویلي، د ښوونځیو تړل د طالبانو د پخوانیو ژمنو خلاف یو کار دی. اعلامیه کې چې د دغه ټولنې پر ویبپاڼه خپره شوې راغلي، اروپایي ټولنه هیله لري چې د طالبانو حکومت له افغانانو سره کړې ژمنې عملي کړي. اروپایي ټولنې له تعلیمه د نجونو منع کول د ښځو او میرمنو لپاره لوی شاتګ بللی او ټینګار یې کړی چې د یوه پر ځان بسیا او باثبات افغانستان لپاره د ښځو زده کړې مهم دي. پاکستاني زندانونو کې لا هم ګڼ افغانان بندیان بې برخلیکه پراته دي. د سنا ایالت چارواکو لومړی د افغان کډوالو د نیولو خبر رد کړی، خو وروسته یې وویل دوی هر هغه افغان نیسي چې د سفر قانوني اسناد ونه لري. پاکستان کې د افغان کډوالو قومي مشرانو بي بي سي سره خبرو کې د پاکستان سینا ایالت په څیر په خیبر پختونخوا، بلوچستان او پنجاب ایالتونو کې هم د قانوني اسناد نه لرلو په تور د زرګونو افغانانو د بندیانو د موجودیت خبر ورکړي. د دې وړاندې د پاکستان حکومت د کراچۍ په زندانونو کې د یو شمېر افغان بندیانو د خوشي کېدو خبر ورکړي. د کندوز د سپینزر شرکت ځینې تولیدي فابریکې بیرته فعالې او تولیدات یې بازار ته وړاندې شوي. د کندوز د سپینزر شرکت د چارواکو د خبرو له مخې د غوړیو د تولید پر فابریکې سربیره د کاغذو، پنبې د پروسس او د یخ د تولید فابریکې بیرته فعالې شوي. د شرکت عملیاتي او تخنیکي مرستیال انجینر نایت فرخاري له ازادۍ راډیو سره د خبرو پر مهال ویلي، د ځینو فابریکو د فعالېدو تر څنګ د دغه شرکت د ودانیو ډېرې برخې هم بیا رغول شوي. پاکستان کې د انرژي وزارت وایي چې دغه هیواد د برېښنا ملي شبکه کې نن سهار د خرابۍ له کبله د پراخې کچې پارچاوي راغلي. راپورونو کې ویل شوي چې په دې لړ کې د کراچۍ، اسلام آباد، لاهور او پېښور په ګډون پر ټولو سترو ښارونو برېښنا پرې ده. د پاکستان د انرژي وزیر خورم دستګیر ویلي، دا خرابۍ د دغه هیواد سویل کې د برېښنا شبکې فریکوینسۍ کې د بدلون له کبله رامنځته شوي، خو هغه زیاته کړې چې دا کوم ستر کړکېچ نه دی او ستونزه به ژر هواره شي. د امریکا هغه څخه خبرونو ته دوام ورکو. د سویډن لومړی وزیر د قرآن پاک د سوځولو پیښه غندلې او بخښنه یې غوښتې. د سویډن لومړی وزیر په سټاکهولم کې د شنبې په ورځ د قرآن کریم سوځول ژوره بې احترامي وبلله. د سویډن یو ښي اړخي سیاستوال راسموس پالودان د شنبې په ورځ د سویډن په پلازمینه کې د ترکیې د سفارت مخې ته د مسلمانانو د سپېڅلي کتاب یوه کاپي وسوځوله. اوکراینی چارواکو پر بخمود خار د روسی ځواکونو د عملیاتو د متمرکز کولو خبر ورکړي. په دې اړه زما همکار راپور راکړي.
د اوکراین پوځ وایي روسی ځواکونه په دریو استقامتونو کې د پرمختګ په حال کې دي، خو بیا هم خپل عمده هڅه پر بخمود خار عملیاتو باندې متمرکزه کړې ده. د اوکراین د پوځ چارواکو پر نوې دي په ژاپوریژیا، افدیویکا او لیمان کې د روسیې لخوا عملیات له ناکامۍ سره مخامخ شوي دي، خو اوکراینی ځواکونه توانېدلي دي چې په کوپیانسک، نووا پاولوپسک او خرسون کې د ځانونو دفاع وکړي. بخمود ښار ته څېرمه روسي ځواکونه په پراخ پیمانه هوایي حمله کوي او په دې ښار کې پرمختګ ته دوام ورکړی دی. غورځنګ د امریکا غږ، واشنگتن.
د جرمني د بهرنیو چارو وزیره انالینا بایربوک پولند ته په جرمنی کې جوړ شوی لیوپارد دوه ټانکونو اوکراین ته د ورکولو د صلاحیت ورکولو خبر ورکړي. میرمن بایربوک دا څرګندونه پرون داسې مهال کړي چې د پولند لومړی وزیر پر برلین نیوکه کړي چې ولې د ناټو غړو هیوادونو ته اجازه نه ورکوي څو دغه ټانکونه اوکراین ته ودیږي. جرمنی ویلي چې لومړی د امریکا متحده ایالاتونو د ابراهامس په نوم جنگي ټانکونه اوکراین ته نوي ورکړي. د دې درکه جرمني د اروپایي هیوادونو له سختو نیوکو او فشارونو سره مخامخ شوی. د امریکا کالیفورنیا کې پولیس وایي هغه کس مړ موندل شوی چې پرون شپه یې لاس انجلس ته نږدې په مونټری پارک ښار کې لس کسان په ډزو وژلي. پولیس وایي دا سړی 22 کلن و. دی د نڅا په یوه کلب کې پر خلکو له ډزو وروسته تښتېدلی و او پراخ لټون یې روان و، خو وروسته د نوموړي مړی په یوه سپین وال موټر کې موندل شوی.
نن او وضعیت
نن او وضعیت
د نړۍ سیمه او افغانستان په روانو چارو او د نن په وضعیت خبرونه رپورټونه مرکه او تحلیلونه هر شپه په 9 بجې د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوري.
د نن وضعیت د پروګرام قدرمنو اوریدونکو، لکه څنګه چې ما په پیل کې وویل، د نن په پروګرام په دې غږیږو چې چین او روسیا د طالبانو د حکومت سره څه ډول روابط لري، څه غواړي د طالبانو د حکومت. همدارنګه په دې غږیږو چې طالبان د دغو دوو هیوادونو څخه څه غواړي، د دوی اړیکې په تیر شاوخوا 1.5 کال کې په څه ډول وي، او دغه دوه هیوادونه د طالبانو حکومت ته چې اوس امریکا هم په افغانستان کې او غربي هیوادونه حضور نه لري څومره مهم دي. د دې بحث لپاره لنیکه مرقه د نړیوالو اړیکو کارپو ښاغلی نور رحمان ثاقب صاحب را سره دی. ثاقب صاحب، تاسو ښه راغلاست وایم، زما غږ درځي؟ بله ثاقب صاحب، زما اواز که تاسو اورئ فکر کوم چې ثاقب فکر کوم یو کوچنی تخنیکی ستونزه ده. ثاقب صاحب زما واز اوریت اسی؟
بله بله تاواز.
ثاقب صاحب سلام دی ورسیږي، وخه وړه تخنیکی ستونزه وخه. تاسو په جریان کې چې په تیرو څو ورځو کې د افغانستان لپاره د روسیې خاص استازي کابل ته ولاړ، د طالبانو له د بهرنی چارو وزیر سره وکتل، او متقی د شنبه په ورځ د چین د بهرنی چارو له نوي وزیر سره وکتل. غواړم په مجموع کې د دوه هیوادونو سره چې اوس افغانستان کې غربي هیوادونه په خاص ډول امریکا او اروپا نشته، څومره د دوه هیوادونو سره اړیکې د طالبانو د حکومت د پاره چې د هیڅ هیواد لخوا په رسمیت هم نه دی پیژندل شوی مهم دي؟
جلال زای صاحب، تاسو ته د آشنا رادیو ټول اوریدونکو ته خپل نیکی له احترامات وایم. د دې موضوع په اړه لږ مخکې بلل شو، د طالبانو راتګ نه مخکې د تیر حکومت په وخت کې، یعنی 2014 کال کې د ډونالډ ټرمپ هغه خارجي پالیسي چې د پاکستان په وړاندې غوړه کړله، او د تروریزم د ځپلو په برخه کې کومې مرستې چې پاکستان ته ورکول کېدلې کله نه، کله چې هغه د ډونالډ ټرمپ له خوا نه بندې شولې، نو په نتیجه کې د پاکستان په واسطه باندې د طالبانو اړیکې له روسیا او چین سره جوړې شولې، او کافي اندازه پرمختګ پکې وشول چې په نتیجه کې امریکا بیرته دې ته متوجه شوله، او یو نوې مجبوري حس کړه چې په قطر کې طالبانو سره خبرې راغونډه کړي او د سولې او توافق ته ورسېږي. نو د طالبانو اړیکې له روسیا او چین سره په نن کې له هغه وخت څخه دي، یعنی کله چې د ناتو منشي د روسیا څخه وغوښتل چې تاسو دی طالبانو سره باید اړیکې، او وخت کې طالبانو خطاب نه دي تروریزم سره باید تاسو اړیکې ښې نه وي، او د ملي یووالي حکومت سره تاسو باید همغږي واوسئ. نو هغې وخت کې روسیې دا خبره تایید کړله چې طالبان یو طرف ته سیاسی طرف ته او دې سره باید اړیکې و پالل شي. هغه وخت چې امریکا او طالبان د سولې توافق نه درلودلو نو پنن کې خو دې ته ډېره زمينه برابره ده، او زه فکر کوم چې روسیا یو ښه جواب د ملل متحد لپاره د ناتو او غارت لپاره لري چې وایي موږ د طالبان سره اړیکې پالو. دا زموږ یو نوی ضرورت دی، کوم خطر چې د افغانستان څخه موږ حس کوو نو د دې پاسوس باندې موږ باید دوی سره اړیکې وپالو.
بخښنه غواړم په دې مسایلو به په تفصیل انشاءالله لږ وروسته خبرې وکړو. دغه دوه هیوادونه چې تاسې یاد کړل او موږ یاد کړل مخکې، خو که څه هم د طالبانو سره روابط لري اما د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. هغه عمده دلایل یا هغه مسایل چې تاسو فکر کوئ چې له مخې د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندل شوی څه دي؟ ولې دغه دوه هیوادونه په داسې حال کې چې روابط هم لري تر اوسه د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی؟
د دواړو هیوادو پکله زه درته ووایم چې د دوی خارجي پالیسي د طالبانو په وړاندې بیا تفاوت لري لږ څه، یعنې د چین د روسیې سره. تاسو ته بهتره معلومه ده چین په نن کې یو ښه اقتصادي قدرت دی، حتی دا چې د امریکا سره یو ښه رقیب دی دنیا په کچه باندې. روسیا چې دغه په نظامي برخه کې د امریکا او غرب راکی پاتې شوی دی تر ډېره پورې، نو زه فکر کوم چین هغه خطر اوس حس کوي کوم چې د دې په وړاندې شته دی، او هغه څه چې غرب ورته متوجه دی شیبې شماري دی ته چې د هغې څخه په استفادې د چین اقتصاد ضعیفه کړي. نو همدغې ته غرب دې ته انتظار کوي او چین له هغې ویرې په اساس باندې دا
تاسو وایئ چې دغه دوه لوی قدرتونه امریکا، روسیا او چین هم په یو شکل په افغانستان کې په خپلو رقابتونو اخته دي؟
بله بله، دا خو واضح خبره ده. د پخوا څخه نو کوم اقتصادي بندیزونه چې د امریکا یو بهترینه بهرنۍ پالیسي ده چې ښه ثابته شوې ده، د هغې په اساس چین دا اقدام په اوس کې نشي کولی چې داسې کار وکوي، ځکه د چین غوښتنه هم همدا ده چې په افغانستان کې باید یو ټولشموله حکومت موجود وي، د ښځو حقوقو ته باید درناوی وشي. یعنې دغه خطر دوی حس کوي چې که چېرته دا شیان نه وي او موږ دغسې ګام اخلو نو موږ غرب بل خصوص
د امریکا د اقتصادي بندیزونو په وخت. ثقيب صاحب، موږ تاسې په تیرو په شاوخوا شلو کلونو کې د افغانستان د جمهوري نظام سره او فعلا د طالبانو د حکومت سره د چین د تعامل شاهدان یو. په تیرو شلو کلونو کې د ځینو پروژو قراردادونه هم لاسلیک شول، اما هیڅ وخت دغه قراردادونو ملموسه نتیجه د افغانستان لپاره ګټه چا ونه لیدله. مثلا معدنو په برخه کې قراردادونه وشول اما د استخراج پروسه ونه لیدل شوه. آیا تاسو اوس فکر کوئ چې چین به چې یو هدف د چارو د کارپوهانو په وینا اقتصادي مسایل دي، آیا له دې وروسته به په دې وتوانیږي چې په افغانستان کې واقعي سرمایه گذاري وکړي او هغه شکل چې په نورو هیوادونو کې د معدنو استخراج کیږي یا ګټه پورته کیږي ګټه ترلاسه کی هم حکومت او هم چین؟
د چین د سرمایه‌ګذارۍ پکله په افغانستان کې بدته وایم چې دوه مسایل دي. هم دا یو دا چې غرب او امریکا خود دا ونه غواړي چې چین د دغلته په پراخ کچه سرمایه‌ګذاري ولري، یو به دا مشکل وي. او بل دا چې چین خپله د بهرنۍ پالیسۍ کې چې په نورو سرزمینو کې دوی سرمایه‌ګذاري کوي نو بیا د دوی پالیسي هغه د پور کې د نیولو پالیسي دوی ډېر قوي نیولې ده. که موږ سریلانکا ته وګورو، پاکستان ته وګورو، نو دوی یو خرابه پالیسي د سرمایه‌ګذارۍ په برخه کې لري د نورو هیوادونو په وړاندې باندې. زه فکر نه کوم چې دې کې به د افغانستان یعنی یو
د خرابه پالیسي سره ثقل صاحب په وخه
د پور د نیولو پالیسي چې دوی لري کنه، یعنی کوم هیوادو کې دوی سرمایه‌ګذاري کړې ده هغې ته هغې هیوادونو ته چلته سرمایه‌ګذاري شوې ده، دوی د خوانه ګټه دومره نه ده لکه چین ته چې څومره رسېږي. نو زه فکر نه کوم چې په آینده کې به د چین سرمایه‌ګذاري ډېره اغونسریات او مثمریات به د افغانستان لپاره ولري. یو خو به په ډېره کمه اندازه باندې، یعنې څه خندونه دي چې ما تاسو ته وویل، یو هغه مسایل دي هغه به تکانې چې دا سرمایه‌ګذاري بل دا چې د دې خپل پالیسي کې بیا مقابل طرف ته چې بیا ته هغه بل جانب ته ګټه ډیره په نظر کې نه رسي.
بالکل ثاقب صاحب، ستاسو په نظر د دوه هیوادونو هغه عمده اهداف په افغانستان کې څه دي؟ دا خو واضح ده چې اقتصادي روابط به موجود وي، اما داسې ویل کېږي چې دغه دوه هیوادونه امنیتي اندېښنې هم لري. چین هم په دې اندېښمن دی چې مبادا د افغانستان له خاورې څخه ترهګري ډلې چین ته تهدید متوجه کړي، او همداشان روسیه هم دا تهدیدات لري. دغه تهدیدات څومره د دواړو طرفونو ترمنځ د روابطو د پراخېدو خنډ ګرځېدلی شي؟
دا موتوس ته ولاندې چاره وکوله، دا اندېښنې د دوی په ځای باندې دي، ځکه دوی چې تاسو معلومه ده چا چې په دغې سیمه کې پاکستان هم یو اړخ دی د دې موضوع، ځکه چې د تېر حکومت د پاکستان د مخکني وزیر اعظم عمران خان په وخت کې د ټرایپل کانفرنس ډېر زر زر جوړ شولو چې په دې کې امریکا هم شتون لري که نه. نو علت یې همدغه و چې پاکستان په دغې باندې پسې روان و، د روسیا او چین طرفداري پکې معلومېدله. د وروستو کې چې کله پاکستان کې تحولات راغلي دي، بیا دې کانفرنس ته توجه نه ده شوې، نه یې غوښتنه شوې ده. زه فکر کوم چې پاکستان نه غواړي، بل دا چې پاکستان چې په خارجي سیاست کې دغه د لاسه ورکړی دی، دې ته زیان رسېدلی دی. شلو کالونه وړاندې کله چې پاکستان شوروي اتحاد لاسه ورکړی و، کنټرول کې نه لرلو، خو د دوی د ماتې باعث هم شولو. په نن کې چې لږ په دې اړیکو کې یعنې ښه والی راغلی و، هغه بېرته اوس د بربادۍ لوري ته ولاړل او خراب شولو د روسیا او د پاکستان اړیکې. د امریکا په ذریعه باندې یعنې هغه څه نه دي لکه د عمران خان په وخت کې چې وي. نو د دوی کوشش همدا دی چې دغلته هغه بوند جوړ شي کوم چې
غرت خطر هیڅ کوي. ثاقب صاحب، رښتیا هم دغه موضوع پیچلی ده. د لوی هیوادونو رقابت په افغانستان کې تل د اقتصادي او د امنیتي برخې د وضعیت د ښه والي په وړاندې خندونه رامنځته کړي دي. روسیه هم د طالبانو سره ظاهرا روابط لري، دا روابط لکه څنګه چې ما په پیل کې ویل کله ښه کېږي او کله بیا ځینې مشکلات هم پیدا کېږي. مثلا په 2021 کال کې د طالبانو استازي د مسکو غونډې ته وغوښتل شول، اما په 2022 کال کې دا کار ونه شو. مسکو عمده دلیل په افغانستان کې د همشموله حکومت جوړېدو ته د طالبانو نه لیوالتیا او بلل. څو ورځې مخکې د افغانستان لپاره د روسیې خاص استازي لیو هندي رسنۍ سره وویل چې دوی چمتو دي د طالبانو سره د همشموله حکومت په جوړېدو کې مرسته وکړي. د همشموله حکومت جوړېدل او د نړۍ د نورو غوښتنو منل کېدل د طالبانو لپاره د نړۍ سره د روابطو په رامنځته کېدو کې څومره مهم دي ستاسو په نظر؟
ظاهرا هم دغه لوی خند لیدل کېږي، یعنی که د دې خند نه دوی تېرېږي او دا خند له منځه ځي، نو بیا خو هغه ته چې نور ذکر کېږي هغه واړه واړه مسایل دي، یعنی همدا مشکل همدغه ذکر کېږي. ما تاسو ته وویل هغه دوست هېوادونه چې تاسو خپله تکرار وکړلو چې اړیکې لري، هغوی هم همدا خبره کوي چې ځکه دوی خپل خیر په دې کې ګوري چې که موږ چېرته د خند په موجودګۍ کې طالبانو سره د مخکې تګ ګام اخلو، نو کېدای شي چې موږ هم د یو نوه فشارونو ښکار شو. نو همدغه په نن کې د لریوالي باعث شوی دی د افغانستان او د نړۍ.
بالکل ثاقب صاحب، اوس خو د نړۍ هېوادونه د چین، روسیې، امریکا په ګډون هر هېواد خپلې ګټې لري او خپلې ګټې به تعقیبوي، اما په دې منځ کې اوس ساسي په نظر د طالبانو حکومت ته څه کول پکار دي؟ څو دوی له دغو فرصتونو څه ډول استفاده وکړي؟ څه باید وکړي چې حداقل له دغه یو سردرګم حالت څخه چې روابط موجود دي اما ملموسه ګټه ډیره نه رسیږي له دې حالت ته ووزي؟ ساسي په نظر هغه اقدامات چې طالبان ته تاسو لازم بولئ څه دي؟
جلال ځای صاحب دلته د داخلي سیاست او د خارجي سیاست موضوعات مستقیم ارتباط لري. کله چې په داخلي سیاست کې بهبود راځي نو خارجي سیاست ورسره ښه کیږي، خارجي اړیکې ورسره صحیح کیږي. خو کله چې په حقیقت کې په داخلي سیاست کې ښه والی راشي، تاسو ته معلومه ده چې موږ په تېرو شلو کلونو کې یو ښه داخلي سیاست نه درلودلو، ولې یو دروغجن خارجي سیاست مو لرلو. یعنی داس ګمان کېدل چې موږ خارجي شي اړیکې لرو، ولې هغه په حقیقت کې نه وي. که چېرې په حقیقتا موږ چې خارجي اړیکې درلودلای نو نتیجه به یې دا شی نه وه لکه د نن چې افغانان ورسره مخ دي. په نن کې هم موږ یو دروغجن داخلي سیاست لرو، یعنی زموږ موجوده حکومت داسې معلومیږي چې یو ښه داخلي سیاست لرو. سلجوقیان د امنیت دی، په ټولو ولایتو باندې کنټرول شته دی، مرزونه په کنټرول کې دي، جنګ نشته دی، ولې دا داخلي سیاست حقیقي نه دی. نو که چېرته دا داخلي سیاست حقیقي بڼه پیدا کوي او افغانان په واحد لاؤډ سپیکر باندې چیغه وکړي چې موږ واحد یو، موږ هم شمول یو، موږ که امن دی، سوله راغلی ده، نو خارجي اړیکې به ښه کیږي. د ستا د پوښتنې په ارتباط به ووایم چې یو ښه داخلي سیاست درلودل تر څو موږ یو ښه خارجي سیاست درلودل.
بالکل، ستاسو په نظر ثاقب صاحب که طالبان د نړۍ غوښتنو ته چې په مکرر ډول هم یادوي، هغه مثلا د همه شموله حکومت جوړیدل دي، د انجونو د تحصیل مسله ده، په میرمنو ته د کار د زمینی برابرېدل دي، د دې ډول مسایلو ته پامونه کی او دغه انتقادات دوام وکي، طالبان هم غاړه کې نږدې دي مسایلو ته، تاسې د نړۍ سره د طالبانو په خاص ډول بیا د درېو لویو هیوادونو سره د طالبانو د روابطو راتلونکی څه ډول ارزوئ؟
داسې په نږدې کې خو نوره خرابتیا پکې نه وینم چې یو داسې کامل، یعنی کامل بدلون به راځي، ځکه چې دنیا اوس خپله همدغه هېوادونه چې تا ذکر کړل دا په یو بل کړکېچ کې د اوکراین لګیا دي سره په مستقیم او غیر مستقیم شکل باندې. نو ډېره توجه د دوی هغلته ده. زه فکر نه کوم چې که افغانستان کې که د دوی د خوانه د طالبان په خپل دری پاتې کېږي هم دغه حالت به همدغسې روان وي، نو اقتصادي مشکلات به ورځ تر بلې ډېرېږي.
اما فکر نه کوئ چې بالاخره به بیا د افغانانو غوسه هم سر ته راځي او بیا به داسې یو مشکل طالبانو ته جوړي چې بیا به د حل لاره دوی ته سخته وي؟
نو هم دا اقتصادي مشکل دی. تاسو ته بهتر معلومه ده چې په نن کې د افغانانو ډېره تکیه په تېرو شپاړسو لسو میاشتو کې طالبانو په راتګ سره په خارجي مرستو باندې ده. نو په دې افغانانو کې د دوی پرسونل عسکر هم راځي، د فوج کسان هم په کې دي، د دوی فامیلونه اکثره تکیه په خارجي مرستو باندې ده. د دوی یعنی هغه څه معاشات د دوی چې دي هغه تینه نه غوښتل کېږي، ځکه دوی ته نه ورکول کېږي په وخت سره. نو که چېرته د خارجي مرستو په کې هم کموالی راځي، نو دا اقتصادي مشکل به د دې باعث کېږي چې په داخل کې به کار کېږي ډېرېږي.
بلکل، یوه لویه اندېښنه چې ثاقب صاحب ویل کېږي، روسیه او چین دواړه لري، هغه په افغانستان کې د ترهګرو ډلو په خاص ډول د داعش د فعالیتونو زیاتوالی دی. ظاهرا داسې ویل کېږي چې چین د ترکستان د اسلامي ډلې څخه ویره لري او دوی داسې فکر کوي چې دغه ډله ممکن په شکل د طالبانو سره په همکاري چین ته تهدید متوجه کړي. آیا ستاسو په نظر اوس وخت کې د افغانستان څخه یا د افغانستان له خاورې څخه دغو هیوادونو ته د تهدید متوجه کېدو امکان شته؟ که څه هم طالبان ټینګار کوي چې دوی چاته اجازه نه ورکوي، اما تاسو په نږدې راتلونکي کې داسې څه وینئ چې داسې تهدید متوجه شي؟
دا تهدید اوس متوجه دی. یو څو وخت وړاندې د ټي ټي پي د تحریک طالبان تاجکستان اعلان دغلته په سیمه کې او د واخان د لارې په ګمدوسې، دا پخپله په دې باندې دلالت کوي چې منځنۍ آسیا د خطر حس کوي او د دوی ډېر مرضي تدابیر او هغلته مشکونه تمرینونه، دا په دې باندې دلالت کوي چې دوی یو نوع تشویش لري او د دوی دا تشویش چې دی دا تر ډېره بې ځایه نه دی. یعنی هغه سي تضمینی شکل باندې ک اسلامي امارات یا طالبان ډیر دا خبره وکي خو دا چې دوی په رسمیت نه پیژندل کیږي او یو مجاواز حکومت ونلري نو دوی ته قابل قبول نه وي په دې شکل دوی ویل.
بالکل که څه هم ما مخکې وویل چې طالبان وایي چې چاته تهدید نه پرېږدي چې متوجه شي، اما په افغانستان کې د القاعده د مشر ایمن الزواهری وژل کېدو د نړۍ سره یو بیا د اندېښنې راپیدا کړې چې د طالبان له ترهګرو ډلو په خاص ډول القاعده سره روابط لري. غواړم ستاسي څخه واورم چې دغه روابط په کومه اندازه دي او دغه روابط طالبانو ته څومره سرخوږی جوړولی سي.
نو سرخوږی خو دوی ته بهتره معلوم دی، تاسو ته معلوم دی، طالبان ته خو د القاعده سرخوږی پتیرو کې ښه دار شوی دی، هماغه نتیجه دوی ته معلومه ده کنه. نو سرخوږی خو یې په مخې کچه باندې دی او د دوی اړیکې به ووایي چې هغسې نه دي لکه پخوا په افغانستان کې هغسې هېڅ نه هېڅ کېږي لکه څرنګه چې پخوا و، لکه په دې وخت کې د دوی د مشرانو په سطحه باندې ملاقاتونه ظاهرا کېدل.
اما الزواهری افغانستان کابل کې ووژل سو ثاقب صاحب؟
بله، دا یعنی هغه څه چې د دوی ملاقات به په تیر کې کېدل د القاعده سره د مشرانو په سطحه باندې چې هغه به د میډیا تر مخه پورې و، یعنی دغه څه ویډیوي کلیپونه موږ لرو کنه چې هغه کې د دوی ملاقاتونه په تیر کې کېدل، په اوس کې داسې نه و. او نه دا خبره خو د طالبانو لخوا تایید شوې ده چې زواهری د دلته وژل شوی وي، لکه څنګه چې پخوا به تاییدېدله چې اسامه دلته شته دی، دغه ملګري دلته شته دي، لکه موږ یې نه سپارو تاسو ته، موږ ورته د وتلو حکم یا امر نه کوو، د شړلو ورته نه وایو. یعنی دغسې اوس د دوی د خوانه دا تایید شوې نه ده، نه هېڅ
امارات شوې هم نه ده. ثاقب صاحب دا موضوع
خو ګونګه ده کنه، دوی دا موضوع د مخصوص دی یو څو کسانو سره به زما په نظر باندې په حکومت په داخل.
بله، یعنی تاسو د القاعده او د ترهګرو ډلو سره د ارتباط په مسله کې د طالبانو ترمنځ هم یو ډول داسې وضعیت ویني چې ممکن ځینې د طالبانو ځینې چارواکي دخیل وي او ځینې نوي داسې راپورونه هم ورکړل شوي، تاسو هم داسې فکر کوئ؟
بله بله،
داسې موضوعات شته دي. بالکل. ثاقب صاحب، د بروسی پختنی په توګه اوس خو افغانستان د اقتصادي مشکلاتو سره مخ دی، د کار زمينه نشته، میرمنې له تعلیم او درس څخه به برخې دي، خو د دغه وضعیت څخه د وتلو لار تاسو څه بولی؟ کوم مسولیتونه طالبانو ته متوجه کیږي، کوم مسولیتونه نړۍ ته متوجه کیږي، څو حداقل افغانستان په دې نږدې وختونو کې لدی وضعیت څخه ووزی، او که داسې ونشي ستاسو په نظر دا وضعیت به نور څونه خرابېږي؟
جلازه چې بیا درته تکرار او محکمې هم وویل چې ښه داخلي پالیسۍ او ښه داخلي سیاست چې په تېرو شپاړسو میاشتو کې ښه مهلت ورته اسلامي امارات ته، نو اوس هم شته دی. نو زه فکر کوم چې
تر اوسه د دې فرصت استفاده نه ده شوې.
نه، تر اوسه پورې خونده شوې. بل مقابل د دې یعنی غلط پالیسۍ شته، لکه د نجونو تعلیم باندې، د ښځو په کار باندې، د هغې په تعلیم باندې بندیزونه، یعنی په دې کې باندې رغنده ګامونه اخیستل شوي وای چې هغې خوا ته چې دنیا سره د دوی فاصله کمه شوې وای. نو اوس هم که چېرته ښه یو داخلي سیاست ولري، دوی ښه داخلي کنټرول ولري، حقیقي دروغیان نه، نو انشاءالله د نړۍ سره به زموږ فاصله کمېږي.
ډېره زیاته مننه د نړیوالو اړیکو کارپو نور رحمان ثاقب صاحب، ستاسې له څرګندونو، ستاسې له ګډون څخه په پروګرام کې ډېره مننه کوم. کور مودان د پروګرام وخت ته پای ته رسیږي. کور مودان د نن وضعیت د پروګرام قدرمنو اوریدونکو، زموږ بحث په همدې ځای پای ته رسیږي. ستاسې له پاملرنې مننه کوم. تر بیا مو په لویه بهو کې خدای سپارم.